لا أصدر له.
د خونکو د نړیوال ورځ په مناسبت افغان خونکو ویلي لبیلا بیلو ننګونو سره مخ دي. د دوی لړلې د یو شمیر دولتي خونځوي او خزینه خونکو ازادي راډیو ته ویل لدند ګوښشوي او اوس جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر نارینه خونکو هم شکایت کوي چې معاشونه ډیر کم دي او د دوی د ژوند ضرورت نه پوره کوي. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د خونکو مهم رول ته په پام لدوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د خونکو د اقتصادي ستونزو په اړه ټینګار کوي. د اکتوبر 15 پرون د خونکو نړیواله ورځ وه. جزئیات په دغه رپورت کې
موږ به برخې کړي ولو چې پیڅه دا د تعصب سره د خفګان زده
په کونړ کې د دولتي خوندزي خونکو د چويلې تیر نګدې یو کل راهي سي د طالبانو د حکومت لوري لدان دلري او اوس په کور ناشته ده. د دې موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خور سي ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار په هنتون له تعلیم او تربیه په هنجي څخه د لیسانس په کچه فارغه او په خوندزي کې د خونکو په توګه د درې کلونو راهي سي تدریس کاوه خو د دې خونکو په خبره اوس په برخلي کده. د خون کې وایي چې اوس په کورنۍ کې یوازې خسر دنده لري او هغه هم خون کې دی چې د هغه په معاش د دوی اقتصادي ستونزې نه حل کیږي. بل خو د کابل د دشتبرچی سیمې اوسیدونکو او د یو خصوصي خونځي یوې خزینه خون کې هم وویل چې مخکې په یو دولتي خونځي کې خون کې و چې له هغه ځایه ګوښه او اوس په یو خصوصي خونځي کې له شپږم ټولګي ښکته زده کوونکو ته تدریس کوي. خدا وایي چې هلته هم له ګڼو محدودیتونو سره مخ ده.
ستونزی مزخت زیادی دی خصوصا مخت زوده چه تولگی تا درب تک لپاره دیر قیو دادی خی دولتی خونزیو که اکثریت خزینه استادان نیلیری او برزای نوی کسان مارل کی گی
پا ارت وقتی اوش می ناری نخون که هموایی بلا بلا ستونزو سرمختی در ننگرهار ولایت دسپینغر ولسوالی دی یو دولتی خونزی خون که چینه غختل راپور که نمخ پرسی ازادي راډیو ته وویل
هغه ستونزه دا مثال چې د خون کې ماش کم دی هغه عمره دغه نشي کولی د کورنۍ ضرورتونه نشي پوره کولی. تر ټولو لویه ستونزه دا ده بعضې ستونزې موجودې دي. اوس مثال داسې خون کې دی چې د کرۍ په کور کې اوسي هغه عمره ماش کم د دولت د خوانه ورکول کېږي په هغې ضرورتونه نه پوره کېږي. ما خپل ځاني 2200 افغانۍ ماش دی په 2200 افغانۍ باندې چې دی زموږ د کورنۍ دغه عمره ضرورت څومره ضرورتونه چې دي هغه عمره خو نه پوره کېږي. ورباندې
د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو مهم رول ته په کتو له دوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په هواري ټینګار کوي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
معلم او ښوونکي په ټولنه کې ډېر مهم دنده ترسره کوي. هغه دا ده چې هغه د نن او سبا نسلونه روزي. دغه ښوونځي او مکتب ده چې دغه ځای نه د هېواد د پرمختګ ترقۍ سوکالۍ بنسټ او تهداب ایښودل کېږي او د افغانستان معلمین په ډېرو شخصو شرایطو کې د یو وظیفه ترسره کوي. یو خوا د اقتصادي ناخوالې ټولنیز ناخوالې مشکلات ډېر معلمین په محرومیتونو کې بېوزلۍ کې ژوند کوي. پکار دا ده چې دوی اقتصادي حالت ښه شي معاشي حالت ښه شي او تخه معاش مقرر شي تر څو هغه وکولی شي په آرام ذهن ټول توان سره د نوي نسلونو د روزنې لپاره کار وکړي.
هڅه مو کړه په راپور کې د مرکز سوي ښوونکو د ستونزو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر ولرو خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء د دفتر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر کال د میزان په 13 یوې غونډې ته ویلي وه که دوی ته اسانتیاوې او امکانات برابر سي نو لومړۍ ډله به ښوونکي وي چې معاشونو کې به یې زیاتوالی راولي. نوموړي هغه مهال په دغه هېواد کې د سته ښوونکو شمېر 2015 یاد کړی و. اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ لومړی ځل د 1994 کال د اکتوبر په 15 د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ونمانځل سوه. د دې ورځې لنمانځنې هدف د ښوونکو لوړ مقام ته درناوی او د دوی له حقونو او کاري شرایطو ملاتړ دی. خو د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو تر څنګ د ښوونکو د ورځې لمانځل هم منع کړي دي. د تېر لمریز کال په میزان میاشت کې هغه مکتوب کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې وه او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي لاسلیک پکې و، پکې راغلي وه چې د ښوونکي د ورځې په شمول د هغو ورځو لمانځل چې د اسلام په دین کې د هغه ثبوت نه وي راغلی او د غیر مسلمو ایجاد وي، د داشان ورځو لمانځل د یاد وزارت لخوا منع سوي دي. د طالبانو حکومت کې وی سرچینې هغه مهال د دې مکتوب کاروالی ازادي راډیو ته تایید کړی و. په افغانستان کې مخکې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د 14 فبروري نیټه لمانځل کېدله، خو د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې لمانځل د میزان 13 نیټې ته ولېږدول شول.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه له ازادي راډیو
کولای شي د خپل خوخي سندرې وغوړي او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
ور به شو خوسته د خوست د باک ولسوالۍ اوسیدونکي د دې سیمې د زیتون د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي یا د سیمه د زیتونو پریمانه طبیعي ونې لري، خو دا چې شنډې دي نو دوی ته ورڅخه څه ګټه په لاس نه ورځي. بل لور ته کرنې ریاست چارواکي وایي دا اړتیا اړوند وزارت سره شریکه کړي او د هغوی مسلکي کسانو د دې ځای د زیتونو د پیوندولو پر نتیجو څېړنه پیل کړي. جزئیات نجیب الله الخیل اورو.
د باک ولسوالۍ اوسیدونکو وای سیمه د طبیعي زیتونو پریمانه ونی لري، خدا چې پیوان ندی نو غیر مسمیر پاتې شوی او لسیوري پرته ورڅخه نور کار نشي اخیستلای. دوی زیاتوي د زیتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل ندی، خو تر اوسه نه سیموالو نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو مؤسسات ورته پام کړی. د یاد سیمې یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل بابکر خیل مشاد راډیو ته ویل
دا غورو کې دا څومره خزا زیتون ونی چې دی دا اپل دی دیپل دی ان تر صبرای پر دی نو دا سی ونی ستر غلانګ پر دا خود تور دی زیتون ونی دا تر پلوخیل پر دا کچې ته پیوند شي کنه حکومت به دا د ولاس د حکومت لوی غاټه وي. نو حکومت نو غوښتنه دا چې د دې پوره موږ ته مؤسسه ورولګي او د خپل په دا کې خپل رول ولوبي.
سیموال زیاتوي د باک سیمه د غرونو ډیر برخه د طبي زیتونو ونو پوخلي، خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلای او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدونکي حبیب الله وویل
د زیتون هڅه بدونه شي دا ډیر ښه حاصل ورکي، دا کوم کې ډیر خوان لري، د زیتون لري به زیات دی کدا بدونه شي دا ډیر ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وهل شوي، خو د باک اوسیدونکو وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد رازق وویل
عموم کې ځنګلوهن یو ډېره مخنیوی شوی دی، ځکه چې د کومې صحې وروستوسې کس دوالداره کنته نه وي، دا د څو کاله کېږي چې د موسی طرف نه کلی طرف نه حکومت طرف نه ډیر مخنیوی شوی دی ځنګلو. یعنی
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمېر غریزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبیعي ونې لري، خو بیا د پیوند کولو د ځان لاملې د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاري پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون موږ پیوند کړو د دې لپاره چې د غیر مسمیر په مسمیر باندې بدل شي، خو کله مو بیا د ساغه بعض صحو کې نتیجه ورکړه موږ له وزارت سره موضوع شریکه کړه، وزارت هدایت موږ ته دا و چې په دې باندې پوره تحقیقات نه دي شوي. یو کار چې کېږي باید یو تحقیق وشي، له تحقیق وروسته که بیا مصرف وشي یا مصرف هم پروژه نه وي. نو په دې باندې اوس د موضوع په تحقیق کې روانه ده، که موږ ته مثبته نتیجه د تحقیقاتو په پایله کې په لاس کې راکړ شي نو دې ته بالکل موږ پروګرام لرو او دا ډېر مفید کار ده.
یاد دیوی د خوست د صبری او سازی میدان او باک ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا 3 میلیونه د زیتونو طبیعي ونې دي، او د کتونکو په وینا کچیرې پیوند شي د دې ځای د اوسیدونکو او حکومت لپاره په دایمي عایداتي سرچینه بدلیدلی شي.
د ازادي راډیو درسي ساعت پدې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 سم پوري د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونې لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
او د ډیجیټلی اسارو پیسو مینوالو ته باید وایو چې خای د بیټکوین یا د ډیجیټل اسار نوم موریده لوي خو لبه څومره خبري است. د دې اسارو ارزښت یو نوې ریکارد ټینګړې دا چې څه ده پاره لنوریا سنوریا ورو
د لومړي ځل لپاره د بیټکوین بیا له 125,000 ډالر واوخته او د نړۍ دغه تر ټولو زوړ او مشهور ډیجیټل اسار کریپټو کرنسی دی. یکشن به په سهار د بیت سټمپ د راکټ ورکړې په پلاتفورم کې تر 125,000 ډالر پورې پورته شو. وروسته به یو څه راکم شو او نږدې 125,000 ډالر ته ورسېده. د ډیجیټل پتر ټولو د لوړې بیې په دغو اسارو کې څوک پانګونه کوي؟ ویل کېږي لوی پانګوال د بیټکوین د پیر او پلور کاروبار کوي. کارپوهان د بیټکوین د دې نوې لوړې بیې څو دلایل په ګوته کوي. له یوې خوا د پانګې اچونې لوی بنسټونه اوس خپلې پیسې په بیټکوین کې اچوي، که څه هم ځینې پخواني پانګوال بیا خپل بیټکوینونه پلوري او ګټه ترې اخلي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د بیټکوین د بیې د لوړېدو یو بل لامل دا دی چې تمه کېږي د امریکا فدرالي ذخیره د سود کچه نور هم راکمه کړي. داسې استدلال هم کېږي چې کله د دودیز پانګو لکه بانکي سپما او اسهامو سود ټیټ وي نو پانګوال د لوړ خطر منلو ته چمتو وي او بیټکوین ته مخه کوي. بدیلې پانګې لکه بیټکوین او همدارنګه طلا چې دودیز ارزښت لري د امریکا له روان سیاسي نامعلوم وضعیت څخه په تېره بیا چې فدرالي حکومتي چارې ځنډول شوي ګټه پورته کوي. یو شمېر شنونکي د بیټکوین د بیې پورته کېدل د هغه له تاریخي سابقې سره هم تړیا وایي. له 2014 او 2013 کلونو پرته چې په اکتوبر میاشتو کې بیټکوین یو څه ارزښت بایللی و، له 2013 کال راهیسې په څه باندې یوه لسیزه کې لیدل شوي چې هر کال په دې میاشت کې د بیټکوین بیه پورته شوې او همدا یې له ده چې د بیټکوین مینوال هغې ته د اکتوبر میاشت هم وایي. د کوین مارکیټ کپ د راپور له مخې د بیټکوین د دې وروستۍ بیې په پورته کېدو سره د دې ډیجیټل اثارو د بازار ارزښت شاوخوا 2.5 تریلیون ډالر ته رسېدلی. په دې توګه بیټکوین لا هم د ډیجیټل اثارو په بازار کې چې ارزښت یې نږدې 4.3 تریلیون ډالر اټکل کېږي د پام وړ ونډه لري.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکه هلې احترامات د آزادۍ رادیو محترم کارکونکو ته او د آزادۍ رادیو اوریدونکو ولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظر هم شریکم او یو غوښتنه هم د طالبانو نوم لرم. دغه مکتبونه چې بند کړي دي د طالبانو د راتک سره سم مکتبونه بند شو دي د جناکیانو او تقریبا د ژوند چې 2.5 میلیونه پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوهې د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري، په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشحالو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي افغانستان د آبادی طرف ته ځي. ځکه چې خزی انجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د آزادۍ راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سي. والسلام، با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمو نظر دا دی چې طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه مناسب چاپیریال برابر کړه، ځکه د وقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ بوځي، نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د رشد او د ارفا او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټولو سبب به شي. نو که دې باندې و سیاسي یا دیني حربه یې څوک بولي هم د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د آزادی میلمه.
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت چاروانیم نن د آزادی رادیو له یو داسې میلمه سره خبرې کوم چې اصلي مسلک یې طب دی، خو د دې تر څنګ سوداګري کړې او بلاخره سیاست ته مخه کړې ده. ډاکټر آصف صدیقي یادوم چې ممکن تاسو یې مرکې د آزادی رادیو په شمول له ډیرو رسنیو اوریدلی وي. شاغلی صدیقي د جمهوري نظام تر پای ته رسیدو پورې د مشرانو جرګې مرستیالو، له هغه څخه مې له جوړ په خیر ویلو وروسته وغوښتل چې د خپل ژوند او زده کړو د لومړنیو کلونو په اړه راته ووایي.
د دولویه بهونکې د الله په نامه جناب سرما صاحب تاسو درنو اوریدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. د لوګر ولایت اوسیدونکي د محمد هغې ولسوالۍ او دهنو چې دهنو یمن کلی ده، وحجان بازار چې اکثرا ډیر مشهور ده، نو دهنو کلی پورې لرو جناب سروان صاحب. نو زه چې کله درې کلا نوم، البته مونږ خپل پلار لاسه ورکړه، زما پلار استاد و، الله تعالی دې وبخښي روسانه په وخت کې، لکه څنګه چې مونږ افغانان اکثرا خپل ځان لاسه ورکړه، مونږ خپل پلار لاسه ورکړه. متاسفانه چې یو ډیر بد خاطره ده، دا ده چې تر اوسه پورې هغه ایمان یادېږي چې د خپل پلار ولې درې کلان خو ډېر وړوکی ماشوم وینو. نو بیا دغه نه وروسته مونږ مهاجر سلو، لاړلو پاکستان ته. هلته غربت او مشکلات، مهاجرت ژوند، ترخه ژوند دی، هلته هم تره تېرې کړې او همالته مونږ مور وایي ما مشر ورو، البته ما هغه وخت کې کدیسې لاس یولس کلن به، خوشبختانه چې دغه په همکاري او د مور په همکاري مونږ وکولی چې تعلیم وکړو. ما ابتدایا او ثانوي لیسې پورې پاکستان کې مکتب مې هلته خلاص کړ. دغه نه وروسته کله چې د پاکستان نه د مکتب، البته افغاني مکتب و، پاکستان مهاجرت ژوند وروم. دغه ځنه چې کله زه فارغ شوم بیا کابل پوهنتون ته راغلم، هلته بیا د کانکور له امتحان نه وروسته بیا طب فاکولټی ته چې معالجي و طب و، هلته کامیاب شوم.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپله له طب سره علاقه وه کنه تصادف له مخې؟
په حقیقت کې زما علاقه مندي انجینری سره وو زیات، ولې د لپاره چې په دې ساينسي مضامینو کې بیا خاص هم په ریاضي کې، البته یو اندازه خو ما علاقه مندي انجینری ته زخته ډیر زیات وو. نو کله چې د نور هم صنفیان به مو اول به طب انتخاب کړو، دویم انجینری بیا کول، تا کولای شو چې مثلا طب نه ځان انجینری ته بدل کړي، خو د انجینری نه طب ته بیا مشکل دی، ولې د لپاره نمبر به اول طب وي بیا دویم انجینری وو. نو دلته مونږ هم صنفیان چې بیا هغوی انتخاب کړه طب مو جزا زبان ته انتخاب کړم. خو کله چې زه طب ته کامیاب شوم، جناب سرما صاحب ما علاقه مندي رښتیا نه و چنده، ما غوښته چې بیرته ځان انجینری ته بدل کړم. نو زما مور ډېر زیات علاقه مندي درلو چې زه باید ډاکټر شم. نو زه چې مور مې چې خبر شو ډېر زیات خوشحال شو، هغه ما لپاره ډېر ښه او د ژوند یو ښکلی زیری وي. نو مور راته وویل چې ګوره پام کوه چې دا کارونه کې چې زه خفه کېږم، نو ته باید ډاکټر سي. او دې په څنګ کې مونږ یو بل ما زوی مې هغه هم ډېر زه تشویق کړم چې فعل حال اوس مهاجر د ټول ماتاس مهاجر یو. نو زیات زه مور ته شکر مې راته وویل چې ته به خامخا طب وای. هماغه و چې د مور د تشویق نه بیا هماغه ما چې سمه ده، زه به اوس د طب ځای انتخاب کړی مې ده. زبوس هم دغه ادامه ورته ورکم خوش ژوند نه ده ادب ده سړی جارګت جناب سرما سیمون ډیر غربت ژوند مو سره تیر کړی او زما مشوره ده ټول ځوانانو ته ده چې په افغانستان کې اوس ډیر بد مشکلات زخته ډیر دي دا موږ لپاره بهانه نسي کېدی چې موږ دا ووایو چې ولا اقتصادي مشکلات درو وطن کې زخته ډیر مشکلات دي تاسې باور وکړئ جناب سروان صاحب چې په پاکستان کې چې کله موږ مهاجر وو په مهاجرت کې ډیر سخت ژوند مو سره درلود مګر بیا هدف مدې کې دا ده چې دا ځوانانو لپاره دا مشوره ده لپاره زه ورکوم چې دا ونه وایي چې موږ لپاره فرصت نشته تاسې اوس وګورئ چې اکثرا سیاسی رهبران سرمایه داران د ډیر غریب کورنۍ نه بیا هغوی وتلی ده یعنی هدف مودی کې دا ده چې ځوانان باید تشویق سي دا ونه وایي اکثرا د سرمایه دار زوی اکثرا زه دا وایم چې سرمایه دار زوی هغه چندان درس نه وایي غریب زوی همیشه ښه درس وایي بینانې ما ولس ته غوښتنې مې د ځوانانو دا ده چې تاسې خپل مورال لاسه مه ورکوئ دا وخت هم تیریږي یعنی زه خپله دغه یو مثال یم دا اکثرا زه په اکثرا برنامو کې یو نیم دوستان ماته وایي چې دغه ډېر ترخه ژوند چې تا تیر کړی دغه اکثرا مه یادوئ دغه شخصیت لپاره کېدی سي چندان مناسب نه وي نو زه وایم چې نه زه باید داسې ووایم چې زه یو الګو اوسم ځوانانو ته افغانانو لپاره چې باید همیشه دوی داسې فکر وکړي چې هر څوک چې خپل هدف ته رسېدلی یا تحصیل کړی یا موقف ته رسېدلی یا په سیاست یا په تجارت کې ډېر سخت ژوند سره تیر کړی یمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره څومره سختیانې تیرې کړې او دې په څنګ کې اصحاب کرام او دې په څنګ کې نور تجاران او نور مشران نو غوښتنه مو دا ده چې باید موږ لاسه ورنه کړو وسیله بیا خاصتا خپل خویندې چې په افغانستان کې ډېر بد حالت کې هغوی قرار لري چې په ځان په یو رقم باید په درس کې ځان مصروف کړي ورونه مو غوښتنه دا ده چې د خپل خویندې په څنګ کې ودرېږي دا هغه ورځ ده چې خویندې ورونه سره یو بل ته لاس ورکړي دا وطن دا ځوانان د افغانستان سرمایه ده دا خامخا وطن یو ورځ جوړېدونکې ده او دا موږ چې وخت کې وطن هم درلود پاکستان کې مهاجر وو ډېر بد ورځې مو سره تیرې کړې قالین بافي ما کوله جناب سروان صاحب یعنی مکتب به مې ویله د وخت هم نه وروسته به مې قالین بافي کوله
ډاکټر صاحب تاسې درس تر څنګ مو غالۍ وبدلې
سهار وختي به زه پاسېدم قالین بافي به مې کوله مکتب ته به چې تلم قالین بافي مکتب ته به چې تلم هملته د تفریح په وخت کې یا کوم ساعت به چې خالي وو هغه وخت کې ما به کوشش کوم چې خپل هغه درس مکمل کړم دغه نه وروسته جناب سروان صاحب چې بېرته راتلم تر ماښامه پورې ما به دا قالین وبدل بیا دغه نه وروسته بیا د کړه چې جمعه ته به تلو هلته د تفسیر دوره د شان به وو او د دې په څنګ کې موږ ما د شپې یولس دوه بجې پورې یو بجې پورې جمعات کې نور هم سنفیانو درس به مو ویله بیا ما هم سنفیانو هغوی سره ما به ریاضي کار کوله زه په ریاضي کې لږ ښه وم
چېرته د مهاجرت موده په کوم ځای کې تېره کړې
جناب سروا صاحب موږ مهاجرت کې اول زر چلاړو زاخیل کم چې ورته ویل کېده اکثرا موږ یو وخت پورې هلته وو هلته چې کله سیلاب راغی بیا د هغه نه وروسته مهاجر سره لاړو شمشتو کم ته شپږم صنف نه پورې دولسم صنف پورې شمشتو کم کې هلته اوسېدو حضرت قیس بن سعد یو لیسه وو هغه کې هم درس ویله
ډاکټر صاحب که اوس بېرته راشو ستاسې د ټپ ته نو طب هم بیا خلاصم کو بیا مو طب کې کار هم پیل کو کنه
بله جناب سرمان صاحب کله چې د طب نه زه په دیارلس سوه سیزده شتاد اف کې زه فارغ شوم یعنی 2001 کال کې زه د طب د فاکولټې نه زه فارغ شوم دغه نه زه چې فارغ شوم نو د کابل د طب نه البته بیا دغه نه وروسته بیا هغه پوهنتون طبي کابل چې ورته وایي نو کله چې دغه نه فارغ شوم بیا 15 کاله کې مې خپل مسلک کې کار وکړه بیا دغه مسلک نه وروسته جناب سروان صاحب د خپل تجارت باندې کوله د فاکولټي په دوران کې ما شخصي کاروبار باندې لګ کوله
څه کاروبار
دا جناب سروان صاحب هغه وخت کې افغانستان او وضعیت اقتصادي حالت هم خو بیا خارجان په افغانستان کو لکه څنګه چې نور افغانان هم کې مصروف وو دا ساختماني او لوجستیکي شرکتونه هم دغه کې اوسه موږ دغه شرکت جوړ کړی دغه کې زه مغرور میو هغه کې سره مصروف و بیا ښه یو اقتصادي حالت مو ډېر ښه شو بیا کله چې ډاکټر سوم په هغه وخت کې ملا اقتصاد ملا پیاوړی سوې او ښه ژوند مو سره درلود هم زه مسلک کې مې کار کوو دغه نه وروسته به خپل هغه شخصي بزنس کې به زه مصروف وم یعنی بزنس په مره ساختماني شرکت باندې درلود دغه نه وروسته بیا وروسته چې څو د موبایلونو بزنس هم شروع کړ دا د دې په څنګ کې دا ترانسپورتي کارنم که مصروف وو یعنی هدف دا ده چې ماشاءالله ژوند ژوند د لپاره
بله بیا یو بل ډاکټر صاحب بیا تاسو سیاست ته مخه کړه شورا ته لاړې ولې څنګه زه پیدا شوه څنګه مو خپل مسلک او خپل لارې څنګه داسې بدلې کړې
جناب سروان صاحب دغه یو څو وطنداران به کله چې ما ته راتله ما ته به وایي چې ته باید دا ښه چې خپل مسلک کې خدمت کوې که وکولی سې تاوانۍ ظرفیت د تا په وجود کې لیدل کېږي مونږ وینو نه که چیرې وکولی سې چې لا پسې خدمت وکړي وطن ته ولس ته نو راځه سیاست ته راسه د لپاره اکثرا تعلیمي یافته قشر پکې کم ده او بیا خاصتا یو دو ولایت نه اکثرا خلک د ملي شورا البته یو تعداد نه خلک چندان راضي نه وو نو د تعلیم په مورد باندې مو اکثرا ښه و تعلیم یافته خو نه تعداد تعلیم یافته یې کم و بدبختانه خو نه ځواب وطن و نو سړی څه وایي خو په هر حالت مونږ ټوله ته احترام لرو همدا و چې بیا مونږ تشویق کړلو بیا راغلو سیاست ته او د دې په څنګ کې د دې خلکو مشکلات جنجالونه چې هغوی درلود ما زه خپله هم کې ځورېدم او دوستان دغه ټکو ته زخته اشاره درلود چې باید چې حداقل یو څه اصلاحات رامنځته سي بیا په لوګر پوهنتون په لوګر کې مونږ پوهنتون نه درلود هلته محصلین به سره کېناستو شکایتونه به کول داسې یو مشهد نشته چې مونږ وطن کې دغه دو سرکه مونږ نه لرو دا د برق مشکل ده د دې لوګر د پوهنتون مشکل ده او د دې په څنګ کې هغه اساسي مشکل ده چې باید رستګي وکولی سي هغه مشکل نه ده د دې په څنګ کې مونږ یو شفانه په نوم د کنجاک نایب امین الله خان ورته وایي چې هغه نیمګړی کار یې پاتې و او دې په څنګ د مسعیناک موضوع و هغه مشکلات دغه سي وړې وړې خو به نه وي غټ مشکلات حداقل دا و چې رستګي چندان ورته نه کېږي یا که کېږي تا هغه نه تعقیبېږي یا ګوش راوابسته دي دا به موضوع ده څنګه بالاخره همدا و چې مونږ یې تشویق کړلو چې راغلو سیاست ته په سیاست کې چې کله راغلو هلته بیا خوشبختانه د لوګر د ولس نه مننه دعا نه وروسته بیا د افغانستان د ټول ولس نه په دې معنی چې هلته ټول سناتوران اکثرا بیا ما ته څلور پنځه کاله د سنا معاون شوم هلته او د ټول سناتور صاحبان چې هغوی مونږ ته رایه راکړی دغونه زه مننه کوم هغه د ټول افغانستان په نمایندګي د هر ولایت په نمایندګي دغه نه وروسته زه ټول افغانستان پورې زه مربوط وم نو دی نه یوازې خپل وطن لوګر ته بلکې ټول افغانستان ته مو اکثرا مجلس به مو درلود وزیران به مو غوښته د ټول ولایت د ولایت افغانستان د ستونزو لپاره هغه اعظمي مشکلات چې مونږ په خپله مخکې لیدلی وو کوم توقع چې ولس یې مونږ درلود تر یو اندازې پورې مونږ وکولی شو چې خپل رزدګي وکړو مثلا جناب سروان صاحب د لوګر پوهنتون چې کله زه چې موقف ته ورسېدم تاسو باور وکړئ چې مونږ عزیزان دوستان نه غوښته چې پوهنتون جوړ سي هغه په ملي شورا کې وو هغوی د مځکې په سر معاملې کړې وو ما وکولی شو چې هغه پوهنتون ډبر هلته کېږدو بالاخره هغه موافق سرو هغه شفخانه چې نایب امین الله خان شفخانه چې ورته ویل شفخانه کنجک چې هغه نیمګړې پاتې وو د پاکستان سفیر ما وغوښته چې تا پاکستان باید هغه پروژه تمویل دغه پاکستان پورې درلود د ساتامي وزیر هغه هم تعقیب کړی دی په څنګ کې د مس عینک مورد باندې ما پخپله وزیر معدن وغوښته سوزرې د چین سفیر مې سوزرې وغوښته چې په دې باندې باید کار وسي زه پخپله ولاړم مس عینک خواته مګر متاسفانه چې اوس سیاسي ملحوظات او د دې څنګ امنیتي مشکلات وو دغه په مشکلاتو کې بیا یو څه خنډ موجود و د لوګر د دو سرکس موضوع چې یو ډېر مهم موضوع پروژه بیا موجود و مگر نه تطبیق کېده مزه د لوګر د برق موضوع دغه خلک چې کورونه هغه وسونه میگه
دا دا پروژه ستاسو د وی آل د سپېغه وخت پیسې ډېرې وي یو خو امنیت تاسیات کو نور څه مشکلات ولې خندونه ول دا پروژه ولې نه تطبیق کېده
جناب سرواس یعنی تاسو باور وکړي چې د خندونو په څنګ کې زه اکثرا دا وایم اکثرا دا موضوع ته وایم چې دا نظام هم کله کله سقوط کېږي یو د فکتورونو نه کېدی سي چې مونږ هم پکې واوسو هغه دا ده چې ډېر ښه پکې وي ښه نه دا یعنی مونږ مثبت پوینټ هم سړی وګوري منفي پوینټ هم سړی وګوري باید سړی هغه اعتراف وکړي یعنی مثبت پوینټونه دا و چې نجونې مکتبونه به و تعلیم و درس و ډیموکراسي و ازادي بیان و انتخابات و او د دې په څنګ کې خنډونه هم بیا همدغه مشرانو البته یو نیم مشران مونږ یاد یادومه یو نیم مشرانو پورې اړه درلود مثلا زه د لوګر یاد کوم تاسو ته کله چې تاسې مثلا د لوګر د سرکه شرکت چې د سرسرک چې کله څوک نیولی و کوم شرکت چې و ما ته خپل هغه سړی راغی کمپنی والا راغی چې فلانکی یم د لوګر وکیل و البته ما ته نه غواړم چې هلته نوم یاد کړم نو خدای دې کی جګه دا واوري او ځان ورسته افغانستان دا سیاست کې د نو ورسته ځان اصلاح کی او موږ مرته دعاګانې کوو موږ ورته احترام لرو خو پای چې سړی بازار خلاوی چې موجود دوباره اصلاح کړي چې دا دوباره تکرار نشي نو تاسو باور کړئ هغه شرکت ما ته راغی راته وایي چې دغه د فلان کې وکیل حاجي صاحب ما ته وایي چې دا کراش به ایمان اخلي کینه اخلي زه دا پروژه در باندې بندوم نو دا خبرې چې ما ته وکړې نو دا ټول مجلس سره وکیلانو والی د لوګر والی موږ ټول سره ناستو ما دا سره شرکت ته وې ما چې ګوره زه یا دغه یو شرکت د دې په څنګه داسې نور شرکتونه هم مثلا د مدغې ولسوالۍ څو سرکونه چې هغه جوړېد شرکتونه ما ته راغی راته وویل چې دغه سیغه دي همدغه سړی چې ما نوم یاد کړ نوم یاد نه کړ دغه حاجي صاحب محترم وویل چې هغه دا موږ ته وایي چې دغه پروژې موږ ته راکوي او دې په څنګ کې د مځکې څه غاصبین او دا کیسې خبرې نو بلاخره غټ مجلس او دا ټول شرکتونه واړه د خلک چې مشکلات درلود شرکت رئیسان ما ټول وغوښته د ولایت کې موږ سره ما ورته تاسو د ښځه طلاق وی کنه چې ما په شمول چې هر چا چې تاسو نه حبا او دینار وغواړي تاسو لطفا اول ما یاد کړئ بیا د تاسو کې تاسو زموږ ځای ما لته ګوره موږ دغه د ملي شورا پنځه کسان مونته موږ ناست یو د پسنګ ولایتي شورا وکیل صاحبانو مستا والي صاحب مستا قومندان د امنی ملي امنیت رئیس ستام دا اوس زه به د موضوع رئیس جمهور ته ورسوم میډیا کې هم ځان سره شریکوم او د پسنګ کوم موضوع چې موږ پرې لري زه به دا موضوع تعقیب کوم دغه جناب سروان صاحب دا موضوع کله چې دا خبره مایات کې ما ورته وی چې د دې نورسته هر څوک چې د شرکتولو لپاره خن جوړ کړي ته د نورسته زه به دا هغه موضوع میډیا سره هم موضوع شریکوم او رسما زه مکتوب لیکم بر ولسمشر ته دا خلک پرې مرداره کلاس لري او الف نتریا پورې ما شرکتو ته وی چې دا ګوره تاسو دا ایمون نمبر استه دا سې د میډیا نمبر دی او تاسو موږ هر یو تاسو زنګونه وو یا ایما پاره تاسو زنګ دا تاسو هغه ډاټ کوي او میډیا ته موږ کې نور ته چې تر شو دا دلور نور لپاره دی برد درس وسی دا همدغه و چې بیا فضل د خدای چې دغه موضوع مشکلات ونی ولسو ما وکولای سو چې هغه شرکتونه چې د لوګر د سرکې جوړول کار پکې کوله هغه بل اخره ډیر خوشاله د دې په څنګ کې دغه نور سرکونه اته د دې په څنګ کې په لوګر کې یو کاه ماسو چې دا چې محترم له خوانه ورته مشکلات جوړ سو چې غوښته چې پیسې تر وغواړي نو بل اخره د دې مشکلات مخاوني ولا یعنی د لوګر پانتون چې هغه ډبره چې مونږ کې خو دته مال لپاره همیشه د چکاغه ګورم مال لپاره غټ افتخار ده بله نو زه کله چې د مثبت جمهوریت ډیر مثبت اړخ هم دلو خو دغه یو منفی پانتون هم دلو نو او زه د همې غوښتنه دا ده چې همیشه راځي چې هر څه چې تیر سوی مونږ داسې ونه وایي چې گذشته سره وت نه تاسو باید گذشته په نظر کې ونیسئ راتلونکي لپاره پلان ونیسئ مثلا کې چیرې زه یم احمد یم محمود یم هر څوک چې وي تاسو باید هغه باندې لږ پس منظر یا بګراوند لږ مطالعه کړئ چې د مکه څنګه شخصیت وو بیا ور باندې اعتماد وکړئ چې دغه اشخاص چې په افغانستان کې بیا دوباره سیاست بیا دیموکراتیک نظام جوړیږي خدای دې وکړي چې داسې افراد او اشخاص افغانستان ته رانیسي چې بیا د دې په ځای چې خلک دعاګانې وکړي بیا خیره ونی کې بیا ونه وایي چې کاش کوم طالب به خو نه دغه سي خلک بیا زه فکر کوم چې موږ به ډېر اشتباه کړی وي
کله چې په 2021 کال په اگست کې طالبان بیا کابل ته راغلل د ولسی جرګې مشرانو جرګې د غړو په شمول د دولت اکثره چارواکي ووتل ډېر نور خلک هم ووتل مهاجر شول تاسو څنګه تاسو په مغه اولو کې ووتلئ که وروسته ووتلئ د دې بل مهاجرت په اړه هم کاوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې دا څنګه وو څنګه پیل کړ
جناب سروان صاحب دا یو ډېر ښه خاطره هم ده بد خاطره هم ده ښه خاطره خو بدای چې چیرې ما بد کړی وای خدا نه خواسته یو شخصي خصومتو لپاره به خلک ما کور ته به راتله خامخا مال لپاره خنډ جوړوله الحمدلله داسې یو کار نه و چې ما شخصي کوم نه مې د چا مځکه غصب کړی و نه کوم قتل کې نو مسایلو کې مې داخل نه وم که وای په اول کې به ما کور ته به راتله خامخا ما فامیل ته به ضرر رسوله الحمدلله چې کله زه موقف کې وم او دا ما سره او زه ځوانانو ته دا مشوره ده تاسې موقف ته رسېږئ چوکۍ ته رسېږئ تاسې خپل هغه بدې ورځ په نظر کې ونیسئ او خپل داسې زوال هم په نظر کې ونیسئ سبا زه به په دې چوکۍ کې ونه وسم کېدای شي زه په خپل آزاد وګرځم نو دغه مشوره مې ځوانانو ته دادا چې دغه ټکو ته بنځ دا ټکې ته هم تاسو متوجه اوسئ. زه چې کله سقوط سو ځینې شخصي خلک رانغی چې کوم شخصي دښمنۍ ما چا سره کړی یو او بدخ پیښه دا وه چې زه په شورا کې وم چې زما باډي ګاډان ما ته راغی راته وی چې ماوی صاحب هغه ده حالات ډېر خراب ده دا امنیتي سکتور ټول تختې زه چې ووتم واقعا ډېر بد حالت و. نو مې قیافه مې لږ تغییر کړې نو کوم شی یا کورتۍ را سره هغه مې ویستې او څادر مې په ځان واچو. نو زه کارت سخی پورې زه پیاده ولاړم هلته ما هم صنفی و هم صرفی مې نه وي ما یو دوست و د اهل تشه ورونو د جملې نه و او زه هغه کور ته ولاړم څو ورځې هلته زه پټ وم. یعنی دا هم یو مثال زه یې غواړم چې دا پسې وي هغه البته د شرکتونو په نوم و
اقتصادی مشکلات یاد ونا وکړه اما یو شپیر نورو بیا ډیری پیسې له ځان سره یوړې.
بله زه تاسو خبره سره زه بیخي جناب سروان صاحب موافق یم دغه اول ټکټ کې چیرې راسو ما مخکې تاسو اشاره درلو چې په جمهوریت کې ډېر مثبت اړخ هم درلود یو نیم منفي اړخ. یو په هغه جملو کې دا وي چې مثلا داسې خلک هم وو چې بېادبي مخه خر نه درلود آسمانو ته ورسېده. مونږ هم خپه ده مونږ هم په دې خپه یو او ولس هم باید هغوی ګرو ګرام د لپاره ګرام دی چې مثلا یو کس غرای وکړه دا ټول خلک فکر کوي چې دا ټول خلک لکه دا ټول دغه ذکر کړی. یعنی جناب سروان صاحب زه اکثر ملګری یاران دوستان چې پیژنم چې البته مفکوري والا خلک دي په خدای باور وکړي چې ټکسی ونی کوي یعنی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا کله کله موږ دا کسی کوي چې دا غلاوي چا وکړي خی دا دا د موږ چې دغه چې وضعیت کې موږ قرار لرو بیا دومره شکر وباسو دا الحمدلله شکر ده چې موږ غلاوي نه ده کړی چې دا حرام پیسې موږ نه خورو او هغه خلک چې غلاوي کړی مرداري کړی یو خدای الله تعالی ورسره حساب وکي. او دوی خبره ده چې ولس نه مغوښتنه ده چې راځي چې موږ همیشه په 50 کال په افغانستان کې ډېر بد تیر تجربه لرو راځي چې په خپل پر اعتماد ونکو نور په دوی په شعارونو باندې موږ غولېګو.
دا ډېر مننه ډاکټر صاحب کورم ودان
تا د کور ودان سرما سم تر
سلامات
پوهېږي چې برباد یم اوس د درد کور بنیاد یم لاس مې پورته کوي پهات کې زمرحوم جلال آباد یم یارت چې پکې نه یې دنیا خاد زنا خاد یم د چومې ورځونو زکا بتا تیاد یم تادا فکر چر تکڑے صبح مدچا اولاد یم اے راشی غیگا کی میں واخلی زہم حقا پریزاد یم پلر مان لمنو مورکڑو یو دعا یم خوزباد یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کوم پخلاوزه حسیخ کارو تاوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه حسیخ کارو تاوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه حسیخ کارو تاوزه اصل کیم زوزه حسیخ کارو تاوزه اصل کیم زوزه حسیخ کارو تاوزه حسیخ کارو تاوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
Let it be so.